دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چیوال د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د بریکس ډلې راروانې غونډې ته د طالبانو د استازي رابلل د دغه سازمان د غړو هیوادونو په پریکړه پورې تړلې ده. د روسیې تاس خبري اژانس د کابلوف د وینا پر اساس راپور ورکړی چې ویلي دي په دې برخه کې روسیه نشي کولای چې د شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونه په یو اړخیز ډول غونډې ته وروبلي. ټاکل شوی د بریکس بله غونډه د اکتوبر له 22مې تر څلور وشتمې د روسیې په کازان ښار کې وشي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې غوښتنه کړې وه چې د بریکس غونډې ته د دوی استازي هم وروبلل شي. د افغانستان په اړه د مسکو پارمټ شپږم مشورتي غونډه شنبه په داسې حال کې جوړه شوه چې طالبانو هڅه وکړه د ترهګرو له نوملړ څخه د دوی د نوم د ایستلو لپاره د روسیې ملاتړ ترلاسه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو پارمټ په شپږم مشورتي غونډه کې ظاهرا هڅه وکړه روسیه دې ته وهڅوي چې طالبان د تروریستي سازمانونو له لیست څخه وباسي. متقی وایي د روسیې فدراسیون د لوړ پوړو چارواکو مثبت نظرونو ته د قدر په سترګه ګوري او هیله من دی چې په نږدې راتلونکي کې د لا نورو موثرو ګامونو شاهدان واوسي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د دوو افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه اته بندیان د ایران د کرچ په قزل حصار زندان کې اعدام شوي. په ناروې کې ډیره دغه غیر دولتي سازمان په یو راپور کې ویلي دغه کسان تیره چهارشنبه د محاربې او عمدي قتل په څیر تورونو لکبله اعدام شوي. د ایران د بشري حقونو سازمان په دې وروستیو کې ویلي د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې لږ تر لږه درې دېرش افغانان په ایران کې اعدام شوي چې دا د تیرو څو کلونو پرتله څو برابره زیاتوالی ښیي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند لپاره خو لاریونونو وروسته حکومت له پوځ څخه اسلام آباد کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی په دې ښار کې د شانګهای سازمان غونډه هم جوړه شي. ټاکل شوی په اسلام آباد کې د شانګهای سازمان درویشتمه غونډه د اکتوبر پر 15مه پیل شي چې د هند لومړی وزیر هم پکې ګډون کوي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره په وسلواله شخړه کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپږ پاکستانی سرتیری وژل شوی. د پاکستان پوځ شنبه په یو اعلامیه کې دا خبره کړې. د پوځ د اعلامیه له مخې ډګرمن محمد علي شوکت چې له وسلوالو په جګړه کې د پوځیانو مشري کوله شنبه شپه د شمالي وزیرستان په سپین وام سیمه کې له 15 سرتیرو سره وژل شوی. د پاکستان پوځ وایي په جګړه کې شپږ وسلوال هم وژل شوي او تر پیښې وروسته هلته د پلټنې عملیات پیل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن وایي تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده شوې چې اسرائیل ایران ته څه ډول ځواب ورکړي، خو هغه سپارښتنه کوي چې اسرائیل د ایران د تیلو پر تاسیساتو برید نه کوي. بایډن دغه څرګندونې جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډو په تالار کې چې هغه ډېر نه راڅرګندېږي خبریالانو ته یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې ویلي پر دغه سی بریدونو خبرې روانې دي. بایډن ویلي که دی د اسرائیل پر ځای وي نو باید د ایران د تیلو له تاسیساتو پرته په نورو بدیلو هدفونو فکر کړی وی. د فلسطینیانو افراطي ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتو د اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګڼل شوي ویلي شنبه د لبنان په شمال کې د کډوالو په یو کیمپ کې د اسرائیل په برید کې د دوی یو قومندان وژل شوی. دا لومړی ځل دی چې په غزې تړانګه کې د جګړې له پیله دا سیمه په نښه کېږي. حماس ویلي د دوی قومندان سعید عطاالله علي د هغه میرمن او دوی لوڼې د طرابلس شمالي ښار ته څیرمه په بدوي کیمپ کې د هغه پر کور د حماس په ټکو صهیونستانو په بمبارۍ کې وژلي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ
لومړی دا رپورت اوریدلی سي چې د اروپאי ټولنې د عدالت محکمې د جمعې په ورځ د اکتوبر په 14مه وویل چې د اروپאי ټولنې په غوړو هیوادونو کې افغان میرمنو ته د پناه اخیستنې لپاره یوازې د هغوی جنسیت او د افغانستان تابعیت کافی دی. طالبانو په افغانستان کې د ښځو حقونه سخت ځپلي دي. نور حال په رپورت کې باوري.
د اروپای ټولنې د عدالت محکمې په تازه پریکړه کې حکم کړی چې په اروپای هیوادونو کې د افغان مرمنو د پناه غوښتنې د منلو لپاره د دوی په خپل هیواد کې د ځورونې ثابتول ته اړتیا نشته. دغه محکمې ویلي د پریکړه په ځانګړي ډول هغو افغان مرمنو ته د پناه ترلاسه کول لپاره کافي دلیل ګڼل کیږي چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د اروپای اتحادیه د عدالت محکمې پریکړه ورسته له هغه د حکم کړی چې د اروپای ټولنې په غړي هیواد اتریش کې چارواکو دوو افغان میرمن ته د پناه ورکول څخه ډډه وکړه، خو دغه دوو میرمنو د اتریشي چارواکو د یاد پریکړې په اړه محکمې ته شکایت کړی وو او موضوع د اروپای ټولنې د عدالت محکمې ته د پریکړې لپاره راجع شو وو. د اروپای ټولنې د عدالت محکمې په خپل حکم کې ویلي
د طالبانو لخوا د میرمنو په وړاندې تبعیضي چلند د زورونه او ازیت په معنا دی او د افغان مرمنو ته د پناه غسل لپاره کافي دلیل ګڼل کېدای شي.
د اروپای ټولنې د محکمې دا تازه پریکړه د یو شمیرمنو لته حرکت سره مخ شوې ده.
د اروپای ټولنې د عدلي محکمې تازه پریکړه کاته هم یو مثبت ګام دی، خو دا هم بسنه نه کوي. اروپا باید ومني چې د افغانستان خځې په نړۍ کې له ټولو نه زیات په خطر کې دي. دوی باید په دې حساس وخت کې د خځو پر پناه اغوښتنو خوندونه ورته جوړ نه کړي. د افغانستان خځې د بل هر چا په پرتله د اروپا ملاتړ ته اړتیا لري، او دا هغه وخت دی چې نړیوالې دغه ملاتړ یوازې د کاغذ پر مخ اعلامیو کې ونه کړي، بلکې په عمل کې وښيي.
دا په داسې حال کې چې سویډن، فنلند او ډنمارک لا لوړاندې ټول افغان مرمن ته چې په دغه هیوادونو کې د پناه اخیستل غوښتنه کوي پناه ورکوي. د اروپای ټولنې د عدلي محکمې تازه پریکړه څومره د عملي کېدو وړ ده؟
مرمنو سره چې په اروپای هیوادو کې د پناه غوښتنې کیسونه لري مرسته وکړي، خو خیله دا ده چې هغه مرمنې چې نشي کولای اروپا ته ځانونه راورسوي، هیواد نه په بهر دي یا په هیواد کې دي، امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، هغوی سره هم مرسته وشي تر څو داسې هیوادو کې ورسره د پناه غوښتنې زمینه مساعده شي نو دا به لا ښه شي.
له هغه وخت راهیسې چې طالبان د 2023 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې بیا واکمن شوي، د ډلې د اسلامي قوانینو سخت او محدود تفسیر پلي کړی او په تدریجي ډول میرمنې له عامه ژوند او ټولنیز فعالیتونو څخه راګرځولې دي. یو شمیر میرمنو د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو ته ویلي چې یو شمیر هیوادونه په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه کولای شي طالبانو سره خبرې وکړي او پرې فشار راوړي.
هغه څه چې طالبان په افغانستان کې تر سره کوي د اسلام سره په ټکر کې دي. دا په دین او زموږ په کلتور کې نشته. موږ وینو چې یو شمېر هیوادونه کولای شي اساسي رول ولوبوي او طالبانو سره کار وکړي، هغه سره خبرې وکړي. په ځانګړې توګه ټول اسلامي هیوادونه دا کار کولای شي.
طالبان د 2023 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د بیا وخت ترلاسه کېدو وروسته د لومړني دورې څخه پورته د ورو کې نجونو ته د زده کړو اجازه نه دا ورکړي او همي په پوهنتونون کې د جنو او خزو پر زده کړو بندیز لګولې دي. وحید فیضی د امریکا غاګ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غاګ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشل ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه پاتلور 708 پټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، په سکاتلند کې د هغو 900 افغان جنو تبیز دکړې پیل سوي چې د 13 اگست میاشتې په 28مه له پاکستانه دغه هیواد ته ورسېده. دغه افغان معسلینی چې افغانستان کې له پوهنتونه منسی وي د لیندا نورګروف پنسټ له درو کلونو هڅو وروسته برتانیې ته ولېږل شوې. دغه معسلینو فرانس پریس اژانس ته ویلي سکاتلند ته په رسېدو یې د ډاکټرې کېدو ارمان پوره سو. نور حال په رپورت کې واوري.
زهرا د تپ څنګه د هغو 900 افغانو خزینه معسلینو له ډلې څخه یو ده چې د اگست میاشتې پر 28مه نیټه سکاتلند کې کوزي شوې دي.
کمینټری سکاتلند واز
زه کولای شم یو ډاکټر شم. زه کولای شم په خپل هڅو سره
د اقتصادي لحاظ په ځان بسیا او د خپل کورنۍ او خپل ټولنې ته د خدمت جوګه شم.
دوی د لندن نور ګروف بنسټ لخوا تر یو درې کلن کمپاین روسه کارلن ته ورسېدل. شپږ دېرش کلنه سکاتلندې لندن نور ګروف یو مرستندوی کارکونکي و چې په 2010 کال کې په افغانستان کې د اسلام پاله وسلوالو له لوري برمته او بیا د امریکا د سپیشل فورس د ژغورنې د یو ناکام عملیات په جریان کې ووژل شوه. د لندر نور ګروف بنسټ د هغې پلار جان نور ګروف د نوموړي په نوم تاسیس کړ. دای وایي چې وروسته له هغې چې طالبانو د 2022 میلادي کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تلو بندیز ولګاوه، محصلین تر ډېره بریده په خپلو کورونو کې کله بندي شوي دي.
زه ډېره خوشحاله یم چې بیرته خپلې زده کړې پیلوم او زما د ډاکټرېدو خوب په حقیقت بدلېږي.
پنځه کلنه فریبا آصفی له افغانستان سکاتلند ته راغلې ده.
هغوی یعنی طالبان راته اجازه نه راکوله چې په افغانستان کې خپل تخصص واخلم. زه اوس ځان د تر ټولو بختور شخص په توګه ارزوم چې دلته یم. زه کولی شم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم. ما د زده کړو د ادامې فرصت ترلاسه کړی او خپلې هیلې به تعقیبوم. زه ډیره هیجانی او واقعا خوشاله یم.
دغه افغان محصلین وروسته له هغې سکاتلند ته رسیدلي چې د سکاتلند حکومت د سکاتلند په پلازمینې ادیبیرانه کې د بودیجې په قانون کې یو لړ اصلاحات رامنځته کړل ترڅو د دې ډاډ ترلاسه شي چې هغوی سره هم د سکاتلندي زده کوونکو په څیر چلند او د وړیا زده کړو مستحق شي. د لندرا ګروف بنسټ وایي چې دغه بنسټ لاس په کار شو ترڅو سکاتلند ته د دغو محصلینو د راوستلو په مخ پراته خنډونه له منځه لرې کړي. بنسټ وایي چې په دغو کارونو کې پاکستان سره د دوی د سفر خبرې، د برېټانیا ویزې او د انګلیسي ژبې د تستونو او پانتونونو سره پر سکایپ د مرکو تنظیمول شامل دي. بنسټ همدارنګه د افغان محصلینو ته د هستوګنځای او د برېټانیا بانکي اکاونټ زمینه هم برابره کړې. وایي چې په مجموع کې 15,000 پاونډه یعنی 9,000 امریکایي ډالر لګول شوي دي. اغله سفی وای چې هغه هیله لري چې ډاکټر شي او یو ورځ دی وی ډاکټر په توګه بیرته افغانستان ته د کار لپاره ستنه شي.
دا یو دایمي وضعیت نه دی، موقت دی. دا هر څه به بدل شي او یو ورځ به موږ یو روښانه افغانستان او یو سولیز هیواد ولرو. زه ډاډه یم چې دا سه یو ورځ به راشي چې موږ ټول انجونې وویني چې دوی وشي کړی زده کړې وکړي، کار وکړي او خپل خوښیو ته ورسیږي. موږ د یو روښانه افغانستان لپاره باید خوشبینه واوسو او دا نږدې ده.
طالبان چې د 2020 میلادي کال په اگست کې له افغانستانه د امریکایي قوت تر وتلو وروسته پر افغانستان حاکم شوي، له اسلامه د خپل تفسیر پر اساس سخت قوانین اعلان کړي دي. دغه قوانینو او محدودیتونه تر ډیره خزي هم تر خپل اغیز لاندې راوستلي چې ملګرو ملتونو دا جنسیتي اپارتاید بللی دی. خو طالبان تل ادعا کوي چې ټول افغانانو ته د شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکړي دي. رڼا دوراني غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
اوټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري د متحده ایالاتو د دواړو سیاسي ګوندونو د جمهور غشتونکو ګوند او دیموکرات ګوند د انتخاباتي ټیکټ مرستيالان نن مناظره کوي چې د امریکا ژه خبريال سکاسترن په دې رپورت کې د تا کتنه کړې په نیویارک کې د کاندیدانو د مناظره څخه څه تمه دي نور تفصيل پر رپورت کې ووري.
هریس وايي دوی خپل نړیوال مشروعیت نه پریدي قوي کوي. ترامپ وايي کچېری کومه تراژيدي وشوه او هغه ونه غټله نو د موټرو د جوړولو د فابریکو کارګرانو ته به هیڅ کار نوي. د جمهوریت ریاست دغه دوه کاندیدان په سو موضوعاتو کې اختلاف لري، مګر دیموکراتیک او جمهوری غوښتون کې کاندیدان کاملا هاریس او ډونالد ټرمپ په یوې مسلې کې هم نظر دي چې چین تهدید او ګواخ ده.
زما په فکر موږ د چین له لوري د دومره سختو مسلو سره مخ یو چې د سړې جګړې په زمانه کې د شوروي اتحاد سره نه و مخ.
اوبراین وایي امریکا باید د قدرت او قوت په زور د چین سره معامله
وکړي.
قوت صرف نظامی نه دی، بلکې قدرت اقتصادي دی، ډیپلوماتیک طاقت دی، یو نرم قدرت او کلتوري قدرت دی. دا زموږ دښمنان بیروي.
د ټرمپ او بایدن دواړو ادارو په اقتصادي اساس د چین سره د مقابله لپاره د ګمرکي تعارفې نه کار اخیسته.
چین د برقي موټرونو په تولیداتو زموږ سوداګري لمون څخه اخلي، ځکه چې چین مواد لري او موږ نه لرو.
د ترامپ پروګرام دا دی چې په چینایي تولیداتو 50% مالیه وضع کوي او هر سم همدا غواړي.
زه غواړم دا اطمینان ولرم چې موږ په راتلونکي کې په فضايي او مصنوعي استخباراتي ساحو کې د نړۍ رهبریت ولرو. دغلته امریکا د رقابت ګټي نه چین.
د تجارتي مسلو کې د ځنو قیودات ملاتړ کړی دی. همدغه راز د بایدن حکومت یې هم ملاتړ کړی دی، خو هغه د غټو ګمرکي مالیو طرفدار نه ده.
تحلیلګران وایي ترامپ ډیر ماهر معامله
ګرځي. معلومه نه ټلیفون به جمهور رئیس شي ته وي. زه هغه ته وایم چې ته باید د هغې معاملې درناوی وکړي چې کړی دی. موږ داسې معامله کړې ده چې ته به د 50 میلیارد ډالرو برابر امریکایي زراعتي محصولات اخلي. زه ضمانت کوم چې هغه به واخلي.
د خارجي پالیسۍ په ساحه کې اوبراین وایي دا مهمه ده چې د همدغه هم فکر او هوادونو سره ائتلاف ولرو.
یو وخت داسې وخت و چې امریکا ټول پیټ په خپل اوګو اچولای شو، نور یې یوازې نشو وړلای.
په انتخاباتي سیالیو کې د چین سره د رقابت او امنیتی تهدیدونو په سر ناندري او لکبله ځینې امریکایان ویریږي چې خایي اصلي بایلونکي آسیایول اصل امریکایان او چینایان وي چې په امریکا کې ژوند کوي. د ټرمپ سخت او جدي خبرو ځینې آسیایول اصل امریکایان د چینایانو ضد احساسات ډېریدو لکبله پریشان کړي دي. مګر آسیا یول اصل جمهوری غوښتون کې امریکایان وایي کچېر ټرمپ انتخابات وګټي چې هیله مند دی به وګټي، نو څنګه چې هغه ډیر ماهر سوداګر دی کول شي د چین سره داسې معاملې وکړي چې په امریکا کې به هر چاته ګټه وکړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، تیرنې او خبرګونونه، مواساق معلومات او دقیق جزئیات. اکورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. قدرمنو اوریدونکو، ل یو کال را پدې خوا پر اسرایل او د حماس ترهګریز برید چې پکې 200 اسرایلان او وجل سول په یو سخت لانجه بدلیدونکې ده. په دغه لانجه کې ل 3000 زیات خلک وجل سوي او ټول منځنی ختیسته د خبرېدو امکان لري. د جګړې شکل اړخونه د سولې لترون څخه انکار کوي او په جګړه کې د وقفو او اوربندونو څخه سرغړونه کړې دي. د امریکا راتلونکي ولسمشر تشای د غننګونی په میراث پاتې سي. د واشنگتن څخه د امریکا ژغ د خبريالي انیتا پاول د رپورت پښتو ژباړه ته ستاسو پام راګرځوه.
که څه هم په منځني ختیځ کې لانجه یو کلن کېږي، خو د منځنۍ لپاره لا هم هیڅ نشته. په دې موده کې اسرائیل ورها خوا چې په کې د 13 اکتوبر په 10 نیټه د لانجه پیل شو، په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات شوې دي. په اسرائیل کې د لانجه هغه مهال پیل شو چې حماس په حیرانوونکې توګه پر اسرائیل برید وکړ او 250 اسرائیلیان له ځان سره غزې ته برمته یوړل. غزه په میاشتو میاشتو د اسرائیل د هوایي بمباریو او ځمکنیو بریدونو سره مخ ده. دغه بمبارد بیا لبنان ته وغځېد. اسرائیل په لبنان کې د حزب الله د وسلوالې ډلې مشر په بمباریو کې وواژه.
د اسرایلو د اقدام د حزب الله د ډلې د مهم لاټړي ایران توند خبرګون را پرولې دي چې په نتیجه کې ایران په اسرایل یو سلو اتیا توغندي وبشتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیفن د زغم غوښتنه وکړه.
Obviously this is a significant
for Canada and the Iran the Pan World Lange Parakhul di da wa muhim pe khada aw da ham de Pan World khabara da chi mung wakawli shu la Israel usra marasta wakru aw da si waziyat ra man sakru chi de Iran la kho bridun ke pe Israel ke chok ko na wajish
shanun ke wai chi maluma na da chi da lange ba tsinga paita warasigi.
There's no clear indication
da sikh kara kum na khin nashta chi Israel aw ya ham Hamas de jagde de paita rasawlo palate ki wi دوی دواړه د سحکارې چې ترې وخت جګړې ته د دوام ورکولو وړتیا او اراده لري.
په ورته وخت کې ډیپلوماټیک فشار په زیاتېدو دی. د ناروې، ایرلند او هسپانیې په ګډون له یو سلو څلوېښتو زیاتو هیوادونو فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلې دي. ناروې، ایرلند او هسپانیې سکل فلسطینی دولت په رسمیت پیژند.
It's hard for me to believe
زماره پاره دا ستونزمنه ده چې د سعودي عربستان، امارات او د بحرین خلک او نور په دې باور نه لري چې لایو ډیر کمزوري حزب الله او حماس او یاد دوی پرته د غسیمه یو بهتره سیمه ده.
په ورته وخت کې شنن کې وایي چې د حماس برید نوري ترګر ډلې لکه د سومالی الشباب یا د دایش او القاعده سره تړلو ډلې زړوري کړې دي.
What has happened as we look at
هغه څه چې د اکتوبر له وحشتناکو او ویرونکو بریدونو وروسته وشول کوم د هغو مسیر ته وګورو هغه د خی چې لدی څخه هر یو ډله له حالاتو په خپل ګټه استفاده وکړه.
هغه څه چې نخکاری چې بدل شي هغه د امریکا د ولسمشر دریز دی. امریکا د اسرائیل لوی پاوز او مالی ملاتړ دی.
تیر وطنونه کړی د امریکا متحده ایالاتونو په بشپړه توګه د اسرائیل ملاتړ دی.
کلیوی خو دا تیار کلیزه په پوره کېدو ده. دوه شیان ډیر روښانه دي. د بایدن د ولسمشری دوره به پای ته ورسیږي خو دا لنجه به ژر پای ته ونه رسیږي. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
پدر مون اوریدونکو په پېښور کې یو افغان انترګر چې تازه له افغانستان څخه کډواله شوی غواړي چې د خپل هنر لاري د افغانستان وضعیت او ښکلا نړۍ ته ورښکار کړي. زموږ همکارې مسکا صفوي ورسره لیدلې او دا رپورټ را لېږلې دي.
د واټر کلر یا اوبو رنگونو سره انځورګری کوي. دا پاکستان ته اتم یاشت وړاندې راکډواله شوی افغان انځورګر نازیه صدیقی نومیږي چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده. نازیه وایي د انځورګرۍ له بیلابیلو ډولونو سره آشنا ده او غواړي په همدې برخه کې خپل راتلونکي سنبال کړي.
ما نقاشی از طفولیت علاقه داشتم و آرزویم همی بود که در پوهنتون کابل در بخش هنرهای زیبا بتانم بخش نقاشی خود ادامه بدم، اما این آرزویم با نشد برآورده نشد و امیدوار هستم در آینده بتانم پوهنتون خود با تحصیل خود ادامه بدم. بخش نقاشی که من کار میکنم در کل همه بخش ها را بلد هستم، مثل چارکول، رنگ روغن، آب رنگ و رنگ پنسل.
نولس کلنه نازیه له دولسم ټولګي څخه هغه مهال فارغه شوه چې د افغانستان جمهوریت نظام رنګ شو. د هم افغانستان کې خپل راتلونکي ناڅرګنده محسوس کړ او جلاوطنۍ ته یې غاړه کې خوده. خودلته هم ورته د داخلي اجازه ور نکړل شوه.
ما وطن به خاطر از این ترک کردیم چون که تحصیل نیست، بر خصوصا بر دخترها زیاد مشکل از زندگی کردن و تحصیل که یک چیز قابلیت یک زن است، باید تحصیل داشته باشه مثل مرده و مساویانه حقوق خودش داره. اما این مشکل در افغانستان فعلا هست و این تغییر شدنی نیست. برای این خاطر تصمیم گرفتیم به پاکستان اومدیم. جنب پاکستان زندگی سخت است، خصوصا بر افغانها، افغانایی که غیر قانونی هستند و خصوصا در کل افغانا سخت است، تحصیل نیست و خصوصا خودم رفتم پنجون پیشاور، اونجا بر ما جواب رد دادن و گفتند که تو نمیتونی چون یک افغان هستی و نمیشه، امکانش نیست.
نازیه وای غواړي د خپلو انزورونو لاره د افغانستان وضعیت او خلګانې نړۍ ته وخی.
نازیه په جلاوطنۍ کې هم خپل هنر تعقیبوي او غواړي د خپل انزورونو لاره راتلونکي لپاره هیبات ته ویاړونه وګټي.
دا اوسمهال په پېښور کې یو ځایي انزورګر سره د اوبو رنګونو انزورګري زده کوي. استاد یې وایي نازیه به ډېرې لاسته راوړنې ولري.
واټر کلر کار دومره آسان نه دی. واټر کلر کې کم دی، د دې میټر لم ډېر زیات ګران دی او دې لکه زه خیمه کنه سیټ اپ بای سیټ اپ هغه دومره آسان نه دی کنه. دې چیز د کوي د دې مکه او الپن خو یو ځل جوړ کړه خراب شو دوباره، که واټر کلر خراب شو دوباره هو. دا واټر کلر دې دا ډېر کم کسان که زموږ خپل په خور کې یو دوه درې ارتشان به واټر کلر موږ سره کې کم ناجیه دا افغانستان راغلی هغه واټر کلر مخکې نه کړو. اوس په دې انشاءالله خو زړه شوق سره مخکې بجې دا انشاءالله کېدای شي افغانستان کې دا ډېر مخکې لاړې چې واټر کلر
تا جایی که ما بیمینم آینده افغانستان چندان روشن نیست در وقت حال حاضر، چون افغانستان فعلا ما 3 سال از دخترها از تحصیل پس ماندن. فکر میکنیم که یعنی تقریبا 30 سال از تحصیل افغانستان به گذشته برگشته. فکر نکنم ما به افغانستان برگردم. ببینم افغانستان در آینده اگر جای امن بر زنها باشه، جایی باشه که ما به تحصیل خود ادامه بدم، جایی باشه که ما آزادانه به کوچه های کابل بگردم.
د طالبانو واکمنۍ د نازیه د زده کړو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي، خو د دې د نقاشۍ استعداد هغه څه دي چې دې ته یې د ژوند هیله وربخلې. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
او په جرمنی او اروپا کې د کډوالو حقوقو یو شمیر فعالینو او ملاتړو له هغه ځایه کډوالو سره مشورتي غونډې کړې چې د خپلې پناه غوښتنې قضیو ته په تمه دي. یو شمیر افغانان د اخراج د خطر سره مخ دي او د ځینو درخواستونه رد شوي دي.
لومړی به موږ د خپل افغانانو ستونزې له دغه ځوانانو واورو، دا به هغوی ته په میز باندې کېدو.
د افغان کډوالو هغه ډله چې ګڼ شمېر یې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته دننه شوي دي. په جرمنی او اروپا کې د کډوالو یو شمېر ملاتړو له دغه ځوانانو سره د مرستې مشورې او ملاتړ په خاطر غونډه کړې. د کډوالو د ملاتړو په خبره چې په جرمنی کې د افغان کډوالو په تړاو وروستیو حساسیتونو او د حکومت پالیسیو د ډیر شمېر ځوانانو په رواني حالت او روزمره ژوند ناوړه اغیز کړی دی.
د جرمنی په پلازمینه برلین کې او همدارنګه په فرانکفورت کولن کې موږ د افغانانو سره ولیدل او د دې ترڅنګ د افغان کډوالو سره مو ناس تر سره کړی. د دغه ناستو هدف مو دا و چې خپل افغان کډوالو ته یو مورال ورکو، هغه ته مثبت انرژي ورکو، ځکه دوی د ډیپورت نو ورسته په یو ډیر تشویش په حالت کې دي او اکثریت داسې دي چې رواني حالت ته تللی دي. د ټولو تشویش باندې خنام داد چې اوس به پولیس راځي او دوی به جګی او ډیپورت سنټر ته به وړي او لاغي ورسته به افغانستان ته ډیپورت کوي. نو زموږ دا ځل ناستي یوازې مشورتي ناستي وي تر څو سلام مشورې سره وکړو او لاغي ورسته په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولای شو د جرمني په بیلابیلو خارونو کې د افغانانو د حقوقو په خاطر باندې لارینونه وکړو، اعتصاب وکړو او د اعتصاب تر څنګ خیمی وو او همدارنګه د جرمني د کډوالو ادارې او نورو بیلابیلو ادارو سره د خپل افغان کډوالو ستونزې شریکې کړو.
جرمنی د تیری میاشتې په پای کې اتمیش هغه افغان کډوال افغانستان ته انتقال کړ چې د دغه هیواد خبره په درنو جرمونو تورن و. خو دې چارې نه یوازې افغانستان ته د کډوالو د لیک پروسه روانه کړه، بلکې د ډیری هغه کډوالو په ژوند هم منفي اغیز کړی چې د پناه غوښتنې قضیې لپاره انتظار باسي.
دلته نورمال هم یو، نه یو جرم لرو، نه یو خلاف لرو او نه مو جنگ کړی دی، قبولی نه لرو، غټې ټرمیانې پاتې دي، دوچار مشکلات دي.
جرمنی د کډوالو ضد حکومتي پالیسي اونې واځي دلته د نوي او پوخنۍ راغلو کډوالو په ژوند قضيو او راتلونکو پلانونو نوړه اغیزه کړي، بلکې د هغه کډوالو لپاره هم سره خوګي جوړ کړي چې د افغانستان په ګوندیو هیوادونو ایران او پاکستان کې په دې تماشې په ورځ تیروي چې د هیواد ته راشي. هله یې سات د امریکا غا جرمنی.
زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.